وای پکتیا اوس محل یو سل او یا زره 220 هکتار زنګلون لري او کلک هوټ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ داش میرا پراتلونکو کلونو کې نور هم لوړ کړی. لا خلکو سره د زنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میټریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د آزادی رادیویی مجله د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدا.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ولا تعالی زموږ سره ده، زموږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط.
په زرپانه کې به لند کیسه ل بی ساسره خبري واوري.
دلته زما لیدو ته خلق راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي. یو نیم یز ما پر پختي
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د خونکې په توګه ټاکل شو.
او په ریخمین خیال کې به د سنزل ګل مشاعري ولنده برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریونی فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنزل ګل دودیزی مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څیړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت، ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لار کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیده د زوکړې سلمی کلیزی په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقی، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتله تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې زینی نړیدلی، زینی چاک چاک او زینی بیا لک تازه او ګل شوی دی. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړی ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ میجمع ورس خطر چار شنبې پورې دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته چیر ما پات ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوی دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته چیر مولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده، نن بیا په څلورو شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی وو؟
خبر ورکړی و داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسوې دل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د څنډه کې کور وبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی، ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي هیڅ غوژ نه دی ګراولای.
دمانم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سړی به وخت چې ټول دغه کار نه سوی لکه دا اوس برج کاری دی
په حال کې دی
شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو حکومت ته پښتنه کوي چې دغه موږ په تاسو په تکلیف کې یو د تاسو دره جوړ کړی
موږ له حکومت ته څو واره پښتنه کوي، خو په واځ دی چې موږ ته څوک دی مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړیدلې دي، نو د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
په یو مسلکی پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړیدلو برجونو د رغونې لپاره منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه، که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به په امان وو.
3 میلیون یورو بود. اگر یه کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دیوای دغه بالا حصار درغونی لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوی، خو کداغه پیسې ټوله ور باندې لګیدلې وای دا به ډیر قوی رغول سوی وو او د نړۍ دوه بیره بینه و. لیکوال شاعر او فولکلورست اسد الله بلهار جلال زای وای دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړی قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثار وساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلا او بالا حصار د اسلام د پلاتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی او دغه تاریخی ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز او چې د غزنویانو د امپراتوری مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانون کې دا او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت ورکړی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه بروجونو د نړیدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان خزمو همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې یو سلشپور جیر تاریخي آثار او بستاني صحیح تون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني صحیح اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړډلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ټول چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نو موړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللې دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. من دوستان معلومات گرفتم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت اون موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو اوږه وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړډلې شپې ولاره همي ازادي راډیو ته داسې ویل.
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالبو د حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل یعنی خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسه د یو خاورې اوسېدونکي دا خاوره یې مور ده او دا شی چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو مو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او ویې ساتي.
دا یادونې وړ ده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تېرو 12 کلونو کې دولت هیڅ د رغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي.
لیکوال او شاعر اکمل زاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم یې ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او مکسر مرکی ته حاضر شوی او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل زاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اوریدي یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل زاهر ولې او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګېرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یو لسم صنف کې اول چې ما شعر ولیکه، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند
کې طنز او نو د دوی سره رابطه، مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغوی سره پکې ناصل. بیا پلار مې چې حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار، زما پلار رکسم محمد وایز ظاهر زه جرار صاحب دی پکې ناصل، زما پلار ډاکټر دی دواخانه او مینه خانم لرودله، نو ما وردی خدمت کول د پزړي وروډو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډه چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزه په ژوند مینې ما
خا مینې، خو دا خو صحیح ده چې په ژوند مینې، خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا به یو څه. او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته پته ولګېږي، زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل زاهر څه ډول شاعري کړي. ښه، د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟
بله استاد، ما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه ده، دا تیاره ده چاپ ته. یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و، یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې مې کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دي، ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړي دي، لکه ما یو هغه زما دا ده چې یو نوی خبرې دي ډېرې لنډې مې راخیستې، یو ډېر اوږده څه لکه که مونږ چېرته د افغانستان د ناخوالو خبرې وکړو خو په دې کتابونه لیکل کېږي، خو ما غلطه ویلي که ممثل شوم ډېر څه به تمثیل کړم، دا ټولې خبرې به بیا درته وکړم چې دلته څه روان دي، څه کیسې دي. ما دغسې یا زه مونږ هلته پکې یو خبره دا شوې ده چې زه غواړم دغه د ورغوي ټولې نښې مې وتراشلې، او دا مترن پکو تر څو نوی څه پکې ومم نو د دې به هغه ما سره دي چې ګول دا خبرې
او دا کې دي چې څوک ول ولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
هغه تصویر چې د
څه تفصیل
لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغره غلې په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو را ته مستغ سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړل به زینو نه پښتنو کړ چې ته څنګه دا خبره کوي چرته کوم بوت بوت تیخه دا کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مزما خدای زما د خټو نو به هغوی ته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته یو الله تعالی زموږ سره ده زموږ خدای موږ سره ده نو ته به په بنگله کې اوسي تاسو سره هلته زه د خټو په کور کې اوسم ما سره دغلته زما ته دا هغه
او ما در بیا دا تفسیر واخیسته چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې اخیستل کیږي دا د یو ادبی ټوټه لپاره در ټولو یعنی غوړه خوای امداد اوس ما در دا مفهوم واسه چې تا ویل چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دی انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې دی د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهوم تر دا و ما تر دا واخس ښه ظاهر سی به بل مسله دا سم د چکلا لیکوالۍ او شاعرۍ ودې ته مخه وکړه ودې لیکل موضوعات کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کومه برخه په لیکوالۍ کې کنه په شعر
کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غره واخلې او تشریح کې
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالي په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزه چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري بیا زموږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به د دردونو به ډېر زیات لیدلې دي مونږ هغه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ پنځه ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانان په یو ورځ مونږ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې پکې ډېرې وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف خپل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنې زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند د ما هغې ته وقف کړی نه هغه هم خپل هغه لري هغلته هم وخت شته دی هغه مینه به هم شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده او د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې دا لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټې چې دی یا شاعري چې دا یا که ریپورت ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړی یو رسنۍ سره مې کار کوو هنري ریپورټونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورټ کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی په نتکۍ باندې مې ریپورټ کړی دی رباب باندې وجره دیره دې ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې یو ټولګه ده هغه هم چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې هغه جوړ کړو او چاپ کړو
ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلې دا کوم وخت او په کومې برخه کې د خبریالۍ کار وکړ
زه 2006 کې معلومړې دنده شروع کړه شرق په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون د هغې سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوی سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې زه یو تفریحي خپرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړ به ما ته ویل چې یو مشر هلته و ما ته ویل چې یاره دا تفریحي ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خپرونه ته مه چلوه رځه تا کې یو بل څه دې ته دې طرف ته راشه نو زه څه وکړم که نه ما دلچسپي ډېره زیاته نه وه داسې داسې سیاسي خپرونو سره یا داسې نورو خپرونو بیا ما ته ویل چې رځه تا اول د ټولنیزو خپرونو ښوونیزونه شروع وکړم بیا ما هغه و چې ما هغلته د غوړېدلو ګلانو په نوم یو خپرونه شروع کړله تعلیمي برخې نه ورسره مې ټولنیزې خپرونه مخته وړلې هغې نه وروسته بیا په نیوز کې ما ډېر زیات کار وکړ ریپورټر وم بیا د نیوز مرستیال وم هغې نه چې لاړلم یو بلې رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پاتې شوم تحقیق برخه کې ما ډېر زیات کار کړی نو ریپورټ د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنیو پاتې شوم یعنی په دې برخه کې ما ډېر کار کړی
ښه زموږ اورېدونکي به موږ په تمه یي چې ستاسو نه ستاسو یو شعر واوري ځکه چې موږ خو ستاسو په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زموږ اورېدونکي ستا له خولې ستا شعر واوري
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډېر ښه شعر لیکي او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړه چې د خوښ شي د هغه د اورېدونکو یو شعر چې اوس ما نوی لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې وه ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سی و ما بیخینه کول
او استاد دلداری کدا سی و ما بیخینه کول
بیخینه کول
او د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سی و ما بیخینه کول او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع ده مسلمانۍ کدا سی و ما بیخینه کول او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري امانداری کدا سی و
ما بیخینه کول
او چې د خان هر ناروا ته داړ چنګ نیسی
چې د خان هر ناروا ته داړ
چنګ نیسی دا مزدوري کدا سی و
ما بیخینه کول
نو دا یو غزل چې ملک له څو بیت نورم دی دا نوې دی وشه ته د میخانه ته د میخانه لیونه زد شوند سرو
ته د میخانه لیونه زد
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگړو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساندو او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کرخو درنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د زولنو
ډیر مننه ژوند اوس زر سره ډیر وخت کیسې زده بیات ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوهیږي خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه یې تر ډېره استعاروي وي ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بې سا سره خبرې لنډه کیسه راوروي
نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې لکه می چې خلق شویم زړه بدی تنگ وي خایې موږ له دوو حالاتو نه بهر نه وسو که دواړه و آزمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلو نه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوي دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بله نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او له ما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږه لوړ یې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی به یم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی هست شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کیښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کیښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي له استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې پا په همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم راوکیخ. په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نه شي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. ساعت غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای رااخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. ساعت ته یې وویل، تور که شین چای. شین. ساعت پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد. له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. له ګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، که لږ په زیر ووایم ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خرپ پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شا ور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ور لنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغوخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایسه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایسه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په ساعت کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې، ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړوونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ور پام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، پا په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساد او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او په تن کوچني سړي نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تیرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کرا زیږیدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي، هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحي خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستې وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ریشمین خیال.
غر ولال دی حسک آڑا، غر ولال دی حسک غاڑا، نرے لارے پھرا جوڑے، پھرا تاوی کا پی رئی دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاڑا، غر ولال دی حسک غاڑا، د دیوانو لگامونو کتر غلی واڑا کانی، غر ولال دی حسک غاڑا. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر صاحب وای ټول دنیا ته می دیو سړي صفات کړي دی، ما په یو سورزو کې څومره محبت کړي دی. ټول دنیا ته می دیو سړي صفات کړي دی، ما په یو سورزو کې څومره محبت کړي دی. چې د دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دی. زود دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دی. د دې کوسونه سبې د زما د وسینه دا وسینه دا کنه کې یاران را تار وخت نصیحت کړي دي. ما د هر ګوت سره یا د سر ګوځکل کړي، ما د شراب په نشه کې امامت کړي دي. ما د هر ګوت سره یا د سر ګوځکل کړي، ما د شراب په نشه کې امامت کړي دي. هغه چې زه د خایس په صفت نه مړې ده، ما د سری زما په هر ځای کې غیبت کړي دي. تو جمع نړۍ منم. زه پوری نه غواړم دې دنیا کې خوره لرم، زه انتحار نه کوم، ژوند کوم مفتی صاحبه. او ستا ګاونډیان له لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري. ستا ګاونډیان له لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري. ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه.
وایزیم اختر زپخ کلامینیم، زیم اختر زپخ کلامینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نفرت ختموم، خی پمینه محبت ختموم. زیم اختر زپخ کلامینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نفرت ختموم، خی پمینه محبت ختموم. اختر په خیر اغلی مخ هم تا ته راغلاست وایو، ای اختر په خیر اغلی مخ هم تا ته راغلاست وایو. مزړ ور ظلمی جګړو جوړل، مزړ ور ظلمی جګړو جوړل. زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه، زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه. او اختر زیم اختر زپ ټول کورونو ګرځم، زیم اختر زپ ټول کورونو ګرځم، هم په کورونو هم په قصرونو ګرځم. اختر
دلته ثواب رخص گناوی بر ملا خرچیږي، اے دلته ثواب رخص گناوی بر ملا خرچیږي. حقیقت من دلته درواغ بیا پرشتیا خرچیږي. چاچ رشتیا و یل سرونه په خواب رسوی، چاچ رشتیا و یل سرونه په خواب رسوی. په نیرنګونو جام د زهر په دوا خرچیږي. گاونډی وګوره ته می جوړ کړ هر څه لري، محتاج دسته د کفن ټوکر پر ما خرڅیږي.
نزل لاس دې شي وي ستړم د خار له شور زمو بیابان تا سلار ګورم چې تللی اسمان ته. شاید رسیدلې ما زو د جنون حتی ځان په خلکو ګرانی زه سزا ورکوم ځان ته. خدای نور دور مین دوخ کلی ده نشم وکړی او رحم نظر ګران افغانستان ته. او پرک د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، پرک د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی. دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته. فضل به داسې دی وایي چې ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته، ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته. لړۍ له درده مې د غر سر کې د مو واخیسته. او ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما پرې داسې وکړه. ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما پرې داسې وکړه. په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته. او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره. من نفرت و مان کرکه دی ولا ډیر و وای دا کوم حد چې تا زمانہ ما واخسته او زفر یار دومره ناهیله یوم چې حد یې دا دی زفر یار دومره ناهیله یوم چې حد یې دا دی ما په ژوندون باندې خپل قبر له لوحه واخسته
جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل له دغه کلي او دې ښار خلک وتښتیدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې د شهید ځوان د یو خور چیغې وانه اورېدلې د برو میندو د ښیراو نه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاو نه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګی او درد له زوره څه خبر دي زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي